تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم درنو اوردونکو، د امریکا شغ واشنگتن استودیو ده، ز خلیل خانم پام وکړی د سات خبرونه ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د امریکا طالبانو د سولې تړون ته زیان رسوي. شغلی خلیلزاد د پنځشنبې پر ورځ د مارچ په 15 په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې شکلي خواوي دي ژر تر ژره تاوتریخوالي کم کړي. شغلی خلیلزاد دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې د تاوتریخوالي د کمۍ اونۍ د پایته رسیدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې زور اخیستې دي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې د افغانستان امریکا د ګډې اعلامیې او د امریکا طالبانو د سولې تړون پر اساس به متحده ایالات د زندانیانو د تبادلې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. شغلی خلیلزاد زیاته کړې ده چې د امریکا به د دواړو خواوو ملاتړ وکړي تر څو د پام وړ بندیان خوشي کړل شي. زلمی خلیلزاد د څرګندونې په کابل کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د لیدو وروسته کړې دي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي چې د نړیوالو نړیوالي د جرمونو محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې ویلي چې په افغانستان کې د ائتلاف د ځواکونو د جرمونو تحقیقات به وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ښاغلی پامپیو چې دا یوه بې سوچه او بې پروا پریکړه وه چې صرف څو ورځې وروسته د طالبانو متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د تاریخي موافقې له لاسلیک کولو نه وروسته صادر کړې. پامپیو زیاته کړه چې متحده ایالات د آی سی سی غړیتوب نه لري او د دې یاغي او غیر قانوني محکمې د پریکړو نه به د خپلو اتباعو د خوندي ساتلو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د جرایمو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې وه په نړیواله کچه د جنگ په وخت د جنگي جرایمو او د نسل کشۍ قضیې څیړي. دا محکمه وایي چې د اسنادو له مخې طالبان امریکایي عسکر د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای کارمندان او د حکومت امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د جنسي تیریو او قیدیانو ته د شکنجې ورکولو په ګډون جنگي جنایتونه کړي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د فلسطین روغتیا وزارت ویل دي چې په بازار کې د پنځشنبې په ورځ د اور لګیدو له کبله لستنه ورسې وي. د وزارت زیاته کړې ده چې ناصریه د ماجرونو په کم کې اور ډیر ژر پراخ شو او 75 کسان زخمي کړي هم دي چې د ډیرو وضعیت سم نه دی. په مړو شوو کې 2 ښځې او 4 ماشومان شامل دي. د اور یو تنور 100 دوکانونه، سلګونه کراچۍ او موټرونه ته هم تاوان رسولی دي. د کورونو چارو وزارت ویل دي چې د حقیقاتو دا شوهدل ده چې ممکن یو تنار کې د ګازو د لیک له وجې د غور لګېدلې وي. په غزې کې شاوخوا 2 میلیونه خلک اوسي چې په نړۍ کې په دغه وړې تړنګ کې تر ټولو زیاتو خلکو یو شمېر ده. دغه سیمه 2.5 کیلومتره ده او د اسرائیلو او د مصر ترمنځ پرته ده. د روسیې او د ترکیې مشران وایي چې دوی د سوریې په شمال لویدیځ کې د وربند یوې موافقه چې د پنځشنبې په شپه به پیل سي رسیدلې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل چې د سوریې په ادلب ولایت کې د مسکو او انکرې ترمنځ رامنځته سوي کړکۍ رقم سي او دغه راز په دغه سیمه کې یو امنیتي ګودر هم جوړ کړل سي. پوتین هیله څرګنده کړې ده چې دغه موافقه به د ادلب په سیمه کې د جنگ د ختمېدو سبب وګرځي او دغه راز په سیمه کې ملکی کسانو ته ورپېښ مشکلات چې یو بشري ناورین یې رامنځته کړی دي رقم کړي. دا ښکاري چې دغه موافقه د روسیې هغه مهم هدف ته هم رسیدو لاره ورکړي چې سوریې حکومت اجازه ورکړي چې ستراتیژیکي لوی لارې کنټرول بیرته په لاس کې واخلي. د امریکا د کانګرس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره 2 میلیارډ ډالر څخه زیاته بودیجه تصویب کړی ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا بودیجه په داسې حال کې د امریکا د استازو د مجلس لخوا تصویب کیږي چې په امریکا کې تر اوسه یو لستنه د دې ویروس له امله مړ شوی دی. د نړۍ په کچه د دې ویروس له کبله 3,000 کسان وژل شوی دي. د نړیوال روغتیا سازمان د وروستي راپور سره سم له چین څخه بهر په 9 هیوادونو کې د کورونا ویروس 10,000 پیښې تایید شوي او 214 کسان تر اوسه د دې ویروس له امله د چین څخه بهر مړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د شمالي کوریا د ورستۍ بلستیکي توغندۍ او ازموینی باندې باس کړی دی او په بیان نه دی جاری کړی، خو څلورو اروپایي هیوادونو داسې پرونکو اقداماتو غندنه کړې ده. ویل دي چې داسې ازموینی سیمه ییز او نړیوال سولې، امنیت او ثبات ته خطر پېښوي. د اروپا دغه هیوادونو په شمالي کوریا غږ کړ دی چې د اټومي وسلو د ختمېدو لپاره د امریکا متحده ایالاتو سره په ښه نیت او بامانه مذاکرات شروع کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واورئ.
خبرونه مو واورېدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. افغان حکومت وایي چې د طالب بندیانو د آزادولو پر سر پر خپل دریس ولاړ دی او دا موضوع به په بین الافغاني مذاکراتو کې له طالبانو سره مخامخ مطرح کوي. د جمهور رئیس یو ویان امریکا ژغته وویل چې امریکا یوازې په دې برخه کې اسانتیاوې برابروي. د بلې خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې په کابل کې له سیاسینو سره په لیدنو کتنو بوخت دی وایي چې امریکا به د دواړو اړخونو سره مرسته وکړي چې د پام وړ شمیر بندیان خوشي کړي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د آزادولو پر سر ناندرۍ او د طالبانو لخوا یو ځل بیا جګړې ته زور ورکول پر وخت د دغو خبرو اترو د پیلېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې. افغان حکومت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې بحث کوي.
د بندیانو په اړه باندې د افغانستان د حکومت دریځ واضح دی. امریکایي لوری یوازې د اسانچاري په توګه باندې رول لوبوي او قانوني صلاحیت د بندیانو د خوشي کېدو د افغانستان له حکومت سره دی او د افغانستان حکومت به دغه مسله د مذاکراتو په اجنډا کې نیسي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسیونو سره لیدلی او وایي چې امریکا به د پام وړ شمیر بندیانو د خوشي کولو لپاره د دواړو خواوو ملاتړ وکړي. خوشنونکي په دې باور دي چې خلیلزاد باید طالبانو ته د بندیانو د خوشي کولو په اړه تر ډاډ ورکولو وړاندې د افغان حکومت سره همغږي کړی وایي.
د طالبان سره په مستقیم مذاکرات ته یو تفاهم ته ورسیږي، سوله تضمین سي او نور شرایط تضمین سي، له هغه وروسته د بندیانو د خوشي کېدو مرحله پیل کېدای شي. اما که تر دې وړاندې پیل کېږي افغان دولت مشروعیت تر سوال لاندې راځي او دا په دې معنی که امریکایان دا واک ولري افغان حکومت معنی وجود نه لري چې وجود لري، او بیا نو دا په دې معنی چې هر شی طالبان ته سپارل دي چې دا نه د افغان دولت دپاره، نه د افغان ولس دپاره، او نه د نړیوالو عرفونو له مخې د چا دپاره د منلو وړ دي.
که افغان حکومت او طالبان د مارچ تر لسمې د بندیانو د آزادولو پر سر هوکړې ته ونه رسیږي، د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک به څه وي؟
که د بندیانو په خلاصون کې ځن رامنځته شي، ممکن بین الافغاني مذاکرات هم لږ په ځن سره پیل شي. ولې هیله مند شته چې د توافقنامې د متن مطابق عملی اقدامونه او قدمونه واخیستل شي. په دې باره کې
ښاغلی خلیلزاد وایي په ټول اړخونو کې کار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. هغه له سیاسینو سره په لیدنه کې غوښتي چې د سولې په اړه په یوه خوله سي.
په دې مجلس کې خو د خلیلزاد زیاده خبره په همدې باندې وه چې ډاکټر صاحب عبدالله او ټیم ته چې کومه خبره وکړه، همدا وه چې د بحران نه د وتلو دپاره باید تفاهم وشي تر څو د سولې د خبرو د مذاکراتو ټیم او د هغه د پارلمنت دغه پیدا شي دا موقع برابر شي زیات مجلس په دې باندې وشو.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د پلاوی پر ټاکلو په پراخه کچه سلام مشورې کوي او کله چې د مخامخ خبرو وخت را ورسېدی پلاوی به تیار وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د هرات په ولایت کې د شوزو د حقونو فعالین وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون نسی کولای په افغانستان کې د تیرو اتلو کلونو لاسته راوړنې تضمین کړي. په غونډه کې افغان میرمنې غوښتنه کوي چې دوی د افغانستان په خبرو کې برخه واخلي او د خپل راتلونکي حکومت په اړه بحث وکړي. نور حال په دې رپورټ کې واوري. د هرات په ولایت کې د شوزو د حقونو فعالین وایي چې د متحده ایالاتو او طالبانو سره د سولې په تړون باندې اندېښنه څرګندوي. دغه میرمنې وایي که څه هم د سولې تړون لاسلیک سوی خو د دوی راتلونکی لا هم نامعلومه ده. په هرات کې د افغان شوزو د شبکې مشره حلیمه سلیمی وایي
در توافقنامه که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به امضا رسید بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان و بحث دولت افغانستان و به خصوص بحث حقوق زنان باشه.
یو شمیر ځوان انجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري او ویره لري چې د دوی ټولې هیلې د پاتې کېدو په حال کې دي.
در زمان که بود هیچ دختر و هیچ خانم حق رفتن به مکتب و یا هم تحصیل نداشتن. به همون علت طرز همگی ما یو بشه که از تحصیل خود ما باز میمانیم.
ما دخترای جوان از آمدن طالبان نگرانی ایر داریم که دوباره ما به عقب برگردیم یا که جلوی تحصیل ما گرفته شه یا جلوی فعالیت های مدنی ما گرفته شه.
زموجد اندیشنو بله مسئله در افغانستان لزندانون چخه در 15,000 طالب بندیانو خوشکول دی. هغه مېرمنې چې د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې څخه یې ډېرې هیلې درلودې اوس په طالبانو غږ کوي چې د خلکو په ځانګړې توګه د مېرمنو دیموکراتیکو ارزښتونو او مدني حقونو ته درناوی وکړي. په هرات کې د ښځو د مساواتو د مسؤلیت مشره عزیزه خیر اندیش وایي
قربانیان اصلی جنگ بودیم و حالا میترسیم که قربانیان اصلی صلح نباشه. صلح وقتی میتونه که دوام پیدا کنه که در حقوق اساسی شهروندان در نظر گرفته شه و مخصوصا حقوق زنان و کودکان رعایت شه. این باید طالبا بپذیرند که طالبا بفهمند که این زمان با دهه 90 خیلی تفاوت داره.
خو حکومتی چارواکی وایي چې د ښځو د رول په پام کې نیولو سره به هیڅکله دوامداره صلح نه وي او له همدې عمله دوی به د ښځو سره د طالبانو د ترکیب په برخه کې یو نظر ولري. مونس حسنزاده د هرات د والی مرستیاله.
برنامه دولت در راستای سهم افزایش زنان در پروسه صلح از چند ماه یا میتونیم بگیم از 1.5 سال بدین سو شروع شده. هیئتی هم که روانه کرده به خاطر همین گفتگو و اشتراک زنان در پروسه صلح حضور خانم ها هم هست و اینا کسایی هستن که این گفتگوها رو شروع میکنم.
دا اندیشنه دا افغان میرمون لخوا راپورت سوی. په داسې حال کې چې تر اوسه روښانه نه ده چې په بین الافغاني خبرو کې به د افغانستان حکومت نړیوالو سازمانونه او د ښځو لپاره څومره چوکۍ ځانګړې سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عامه روغتیا وزیر له خلکو غوښتي چې د کورونا په وایروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د نوي کال د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بلې خوا د هرات ولایتي چارواکي د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره په جمعتونو د بندولو په اړه له دیني عالمانو سره مشوره کوي. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ.
د امیر روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د کورونا وایرس د خبرېدو د اندېښنو له امله له خلکو غوښتي چې د نوي کال د نوروز د جشن په مراسمو کې ګډون ونه کړي. ډاکټر پیروز الدین پیروز د پنځشنبه په ورځ خبرګرانو ته ویل چې دا غوښتنه د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره وقایوي اقداماتو له امله کړې ده.
خواهش مې از وطنانو هم وطنانو مو ایست کې بهتر است کې د مراسم نوروز اشتراک نکنند.
له هیوادوالو څخه زما هیله داده چې خبوي چې د نوروز په مراسمو کې ګډون ونه کړي او دا کار د هغوی په خپل ګټه او د کورنۍ په ګټه او د ټول هیواد په ګټه کار دی. د دې لپاره چې یو ځای د خلک پکې راغونډيږي د وایروس د خپرېدو زمينه شته ده او ضرور نه ده چې پکې ګډون وکړي
و ضرور نه است کې د اشتراک.
په افغانستان کې هر کال د لمریز کال په لومړۍ ورځ په یو شمېر ولایتونو کې د سترو غونډو په ترڅ کې د نوروز جشن لمانځل کیږي. د نوروز د جشن تر ټولو ستره غونډه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د سخي په زیارت کې جوړیږي چې پکې زرګونه خلک ګډون کوي. د نوروز جشن ته 15 ورځې پاتې دي. په افغانستان کې د کرونا یو مثبته پیښه د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده. یو 15 کلن سړی چې په نږدې ورځو کې د ایران کوم ښار ته سفر کړی او پر دغې ناروغۍ اخته شوی دی. ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې دغه ناروغ روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د هرات په ولایت کې د یوې مثبتې پیښې او د لسګونو نورو مشکوکو پیښو د ثبت وروسته افغان حکومت اضطراري حالت اعلان کړی. په دغه ولایت کې د تېرو 11 ورځو را په دېخوا رستورانونه، د ودونو سالونونه، حمامونه او د خلکو د ګڼې ګوڼې ځایونه د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې تړل شوي دي. نن د پنجشنبه په ورځ دغه ولایت چارواکو له دیني عالمانو وغوښتل چې په دغه ولایت کې د جوماتونو پر تړلو غور وکړي. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي له دغه ولایت د نورو چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرانس ته وویل چې دا کار به د ولایت له ټولو دیني عالمانو سره د مشورې وروسته که چیرې هغوی ومني وکړي.
د مورد نماز جماعت او نماز جمعه ما
د جماعت د لمونځ او د جمعې د ورځې د لمونځ په حق له باید موږ یو ځل په ښار کې د ټولو دینی عالمانو سره سلا مشوره وکړو او د علماو د شورا سره به مشوره وکړو او دا هغه پریکړه ده چې باید عالمانو شورا وکړي. موږ په دغه ښار کې ډیر جید علما لرو چې د دینی په لور دا ډول موضوعات باندې پوهیږي او کارتیاوی په دې اړه به فتوا ورکړي.
فتوا او مسله اعلان
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل کې په مرکزی لابراتوار کې د کرونا د مشکوکو پیښو د نمونی یا سمپل د معنی سربیره د سمپلونو حالت ته هم استي. ډاکټر پیروز وایي چې سروسه د افغانستان د مرکزی لابراتوار او په حالت کې د سمپلونو طبي معنی یو شان ختلي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د هرې مشکوکې پیښې پر لابراتواري معنی شاوخوا 1600 امریکایي ډالر مصرف راځي. متحده عربي اماراتو تیره اونۍ افغان حکومت ته د کرونا د وایرس د پیښو د لابراتواري معنی لپاره 50,000 بستې سپارلي دي. د عامې روغتیا وزیر وایي چې په ایټالیا او جنوبي کوریا کې د کرونا د وایرس د پیښو د زیاتېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هغه مسافر چې له دغو دوه هیوادو د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ورځي دغه هیواد ته د رسېدلو پر مهال طبي معاینه کړي. د مخه د عامې روغتیا وزارت د ایران او چین څخه افغانستان ته د ستنېدونکو مسافرو طبي معاینه کوله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د همغږۍ دفتر او چا د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې په افغانستان کې د ټولو ثبت شویو 1 مشکوکو پیښو یوه مثبته او 50 پیښې منفي ختلې دي. ټاکل شوي د پاتې نورو پیښو نتیجې به د لابراتواري معاینو وروسته اعلان شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د پښتونخوا یو ملت پاله مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې پاکستان باید د افغانستان د خپلواکۍ احترام وکړي او د یو ګاونډي او دوست هیواد په توګه دي د افغانستان د دولت سره د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. شغلی شرپاو دا خبرې زموږ د همکاري شاهناز نفیس سره په مرکه کې کړې. د لومړي سوال په جواب کې شغلی شرپاو داسې ویلې:
اول خبره خو دا ده چې موږ غوښته چې دا مسله دې په خبرو اترو باندې امن راشي، ځکه چې جنگ نشي جوړېږي نه.
کومګو ګورو پاکستان د دې کریډیټ خپل ځان ته ورکوي چې مونږ دا معاهده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وکا، د دې ته څنګه نظر کوي او د نه پس نور د پاکستان سره ذمہ داری جوړیږي چې باید داغي دی خیال وساتي.
کې دې شي چې صحت پورې پاکستان حکومت پکې لږ هلل لیکړي او هغه په میستر اوستو کې یا دې کې لږ ډېر کوششونه کړي. په دې کې اوس آئنده لپاره ما په خیال له ټولو ګاونډیانو دا کو هغه پکار دي چې موږ حالات داسې جوړ کړو او د افغانستان اندرونی کوم مسلې چې دي او چې کوم به هغوی په خپل منځ کې کینی او هغه په هغه کې مداخلت ما په خیال نه پاکستان له پکار دي او نه نور سامره ګاونډیانو چې دي هغوی له پکار دي او پرېږده چې افغانستان مشران د افغانستان لس خپل منځ کې کیلو دا مسله حل.
پاکستان د خارجي وزیر قریشی صاحب چې دی اغي پرون سینیټ کې د افغان تګلاري نوم سره یو ریپورت وړاندې کړی دی او هغه کې دا ویلي دی چې پاکستان افغانستان کې امن راوستل چې دی دا د پاکستان ذمہ داری نه ده. دې ته تاسو نظر کوي؟
زه نه پیغام چې په کوم زمن کې دا خبره کړې ده. زما په خیال چې تاسو ضرورت په دې اړه دې چې کوم دې کې د افغان حکومت ضرورت یې نه وي پکار چې پاکستان ته وي چې په دې کې زموږ سره مدد وکړي نو پاکستان له پکار چې دا هغه شان ته مدد وکړي نو په دې لیا سره با دا سلسله مخ کې تللی او کوم انټر افغان هغه چې دی هغه کې هغه د هغه اندومي هغه د پرې چې افغانستان خپل کور کې دنه د هغه مسله په یو لحاظ سره حل کی.
شیرپاو صاحب، کتا سو پامو کې نو پاکستان باندې ټولو مردا تور لګولې شوې ده چې طالبان چې دی هغه د پاکستان یو پراکسی ګروپ ده او کتا سو خیالو کې نو سرتاج عزیز پرنګي دا چارواکي چې کله راغلي دی واشنگټن ډي سي ته په دورو باندې نو هغه دا خبرې کوي کړي دي د منلې دي چې طالبان چې دی داغي ا موجود دي په پاکستان کې دنه اغي الته بزنس کوي داغي بچي الته سکولونه وای.
زما په خیال دا خبره اوس زړه خبره ده او په دې باندې اغي کې هغه نی کول پکار. افغانستان یو آزاد ملک دی، یو خود مختار ملک دی. مونږ خو د دې لپاره وایو چې ټول شو پښتانه هغه طرف ته په ډېر مشکل کې دي او دې خو هم په ډېر مشکل کې دي نو په دې لحاظ سره زمونږ هم دا غوښتي چې مونږ امن غواړو په افغانستان کې، مونږ غواړو په پاکستان کې امن غواړو. د دې لپاره د پښتنو مشران چې دي هغه د اواز چته یې مونږ هم بل ورځ روان یو زم روانه ما اشرف غنی صاحب دا دوباره صدر منتخب کیدو اغلی د پاره بازار د پاره روان یو زمونږ دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو دا کم مشکلات چې دی یو بل سره دام ختم شي یو دا مونږه رونو په شان کې یو بل سره په وخت کې کوم
ډیر مننه تاسو افتاب شیر پوسه
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري د تخار د ولایت چارواکي وایي چې د تیر شنبې لورځ را په دې خوا په دغه ولایت کې د امنیتي ګواښونو له امله شل روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن راپور ته.
د تخار په شپږو ولسوالیو کې چې د وسلوالو طالبانو واک پکې زیات دی د امنیتي تهدیدونو له امله شل روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي چې دوه پکې لوی روغتونونه دي. د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې دا مرکزونه په ماورا کوکچه ولسوالیو درقت خواجه باودین خواجه غار دشتی قلا ینګی قلا او روستاق کې موقعیت لري.
مجموعا 20 کلینیک به اثر تعدیدات مخالفین در 6 ولسوالی مسدود شده که شامل چند کلینیک
شپږو ولسوالیو کې ټول شل کلینیکونه د مخالفو وسلوالو د تهدیدونو له امله تړل شوي دي چې دوه پکې روغتونونه دي او پاتې کلینیکونه. هجری زیاته کړه چې اوس مهال په دغه ولسوالیو کې صحي خدمتونه په وړاندې کولو کې ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې په دغه سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د روغتیایي مرکزونو له مسؤلینو څخه د پیسو او نورو شیانو غوښتنه کیږي.
مخالفین اکثرا نزد کلینیکا او مسؤلین کلینیک مطالبه پول دارن، میگن به ما باید پول بدین و همچنان اینا میخوان یک تعداد افراد اشخاص.
مخالفین د دغه کلینیکونو له مسؤلینو څخه د پیسو غوښتنه کوي او غواړي خپل خلک په دغه کلینیکونو کې د کارکونکو په توګه معرفي کړي، خو موږ به د دغو تهدیداتو د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړو. د قندوز په کلیوالو سیمو کې په ښوونځیو او کلینیکونو کې اوس هم هغه کسان پر دندو ګمارل کیږي چې د وسلوالو طالبانو له خوا یې له مقررې سره موافقه شوي وي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې که یو څوک په کلیوالو سیمو کې په ښوونځیو او کلینیکونو او یا هم له مرستندوی موسسو سره داسې دند اخلي چې ساحې ته تک پکې ضرور وي، نو موسسات او استخداموونکي ادارې د یو شخص په مقررولو کې د وسلوالو طالبانو نظر هم اخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر او چا هم په یو تازه راپور کې د تخار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د شپږو روغتیایي مرکزونو بندیدل تایید کړی او ویلي دي چې د دغه مرکزونو د بندیدلو له امله 303,000 خلک له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شوي دي. او چا د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د رواني اونۍ په خپل راپور کې ویلي چې د تخار په ولسوالیو کې د تړل شوو مرکزونو د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. ګل ریم نیزمن، امریکا غاګاشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې شاوخوا ټول دولتي ښوونځي او د دغه وزارت اړوند ودانۍ په دوامداره توګه ترمیماتو ته اړتیا لري. د دغه وزارت د چارواکو په وینا یوازې په روان کال کې یې له 900 څخه زیاتې ښوونځي او نورې ودانۍ ترمیم کړي دي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د پنځشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې دغه وزارت اړوند شاوخوا ټول ښوونځي او ودانۍ بیا رغونې او ترمیمولو ته اړتیا لري. د ښاغلي بلخي پر وینا یوازې په روان مریض کال کې 900 ښوونځي او ترمیمولو ته اړتیا درلوده تر کار لاندې نیولې دي. هغه زیاته کړه
672 پروژې ترمیماتي ما تکمیل شو.
زموږ 602 ویا ترمیماتي پروژې بشپړ شوې. اوس هم موږ نه پروژې تر کار لاندې لرو. وسلويخ پروژې د ناامنۍ او اقليمي ستونزو او د بودیجې د کموالي له امله په خواشینۍ سره په ټپه ولاړې دي او ښایي موږ په 1399 کال کې وشو کولای چې دا بشپړ کړو.
1399 ایناره تکمیل وکړو.
خاغلی بلخی د غراز ویل چې په 1499 کال کې د پوهنې وزارت د هندستان په مالی ملاتړ 199 ساختماني پروژې چې پکې 108 ښوونځي، 12 د اسلامي تعلیماتو مرکزونه او 3 د ښوونکو د روزنې مرکزونه شامل و بشپړې کړې دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې د خپلو شاوخوا ټولو ودانۍ او د بیا رغونې د اړتیا خبره کوي چې په افغانستان کې له کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته او د خصوصي سکتور لخوا د جوړ شویو دولتي ښوونځیو د کیفیت خرابوالی په اړه شکایتونه کیږي. له همدې امله افغان حکومت وس د خوانځي جوړولو مسولیت د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ته سپارلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس یوازې په روان کال کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې په لوړ کیفیت اتیا خوانځي جوړ کړي او ګټې اخیستنې ته یې سپارلی دي. ښاغلی بلخی دغه راځو ویل چې په راتلونکي کال کې به ښوونکو ته د ځمکو د ورکولو لړۍ هم پیل کړي.
متاسفانه به دلیل کمبود بودیجه ما در سال جاری
په خواشینۍ سره چې د بودیجې د کموالي له امله په روان کال کې موږ ونه شول کولی چې دا پروګرام پیل کړو، خو په مختلفو ولایتونو کې مو د 808 جریب ځمکو ځای تثبیت کړ او د جمهوري ریاست عالي مقام ته مو وړاندیز کړی تر څو تایید شي او په 1499 کال کې د ښوونکو د ښارګوټو د ویش پروګرام عملا پیل شي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې ښوونکو ته د ځمکو او سرپنا په برابرولو کې د پوهنې له وزارت سره همکاري کوي. د دغه وزارت ویاند حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل چې 100,000 جریبه ځمکه ښوونکو ته ځانګړې کړې ده.
100,000 جریبه دولتي ځمکه ده چې په لوګر، کابل او ننګرهار کې دا ځانګړې شوې دي. د دې ځمکو هدف نه دا ده چې ښوونکو ته دا توضیح سي، د یو ښارګوټي په شکل باندې د ټولو هغه تفصیلي پلانونه جوړ شوي دي. تفصیلي پلانونه د ځینو منظور شوي او د ځینو د منظورېدو په درشل کې دي او موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې دغه معلومینو ته توضیح کړو.
په افغانستان کې د اقتصادي پلوه ښوونکي تر ټولو د کم عاید ترلاسه کوونکو حکومتي مامورینو په ډله کې شمیرل کیږي. د جمهور رئیس غنی په ګډون تیرو حکومتونو ښوونکو ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه کړې وه، خو د ښوونکو پر وینا حکومت خپله دا ژمنه تر ډیره نه ده عملي کړې. اوس مهال د افغانستان په 24 ولایتونو کې 229,000 ښوونکي په دولتي ښوونځیو کې زده کوونکو ته درس ورکوي چې شاوخوا 15,000 ښځې دي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندهار کې سلګونو میرمنو ته د کوچنیو قرضو له لارې د سپما یو پروګرام پیل شوی. ځایي مسؤلین وایي چې له دې لارې غواړي د کلیوالو میرمنو په اقتصادي ژوند کې یو مثبت بدلون رامنځته کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې راپور کې واوري.
د کلیوالي میرمنو د اقتصادي خودکفایي په موخه په دې پروګرام کې ښځو ته د مالی توان او سپما لارې چارې ښول کیږي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري په کندهار کې په دې پروګرام کې دا مهال تر 200 زیاتې میرمنې شاملې شوې دي. د دامان ولسوالۍ د ښځو په دې اقتصادي شورا کې پر دې باندې بحث روان دی چې څنګه په یو کورنۍ کې میرمنې سپما وکړي او بیا د اړتیا پر وخت له خپلو مالي امکاناتو څخه کار واخلي.
درته نه جوړې لرو چې قرضه وکړو، خپل دغه پاره کو
پروگرام کې شامل میرمنې وایي چې د اقتصادي ځان بسائنې لپاره د مهارتونو زده کړې په ورځني ژوند کې بدلون رامنځته کړي. په وینا یې چې اوس کولای شي د عجلو اړتیاو پر وخت له خپلې مالي ذخیرې څخه ګټه پورته کړي.
نو په دې وزه بخښه خوشاله یم چې دا کار اوس نور په مختګ کې ښه کاروبار مشم پیدا کړ. دا ډیره خوندسته چې د کور سرپرست به څوک نه لري په کور کې، اندې خپل کور خپل ساتي. موږ وزه داسې په رخصې صورت لکه مو یلو ته مده خدای ته بس دا پروګرام ته چې موږ به خپل کور ساتنه وزنه خپل په کاروبار وکړو، نو سره داسې ښه ژوند سره وکړو، خپل ژوند سم کړو.
د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د پور ورکولو او سپما له کلیوالي پروګرام سره د ښځو د مالی توانمندۍ د زیاتوالي په موخه د پیسو مرسته هم کوي. کلیوالي میرمنې وایي چې د کورنۍ په اقتصاد کې د ښځو ونډه له دې لارې اغیزمنه ثابته شوې.
موږ ټول غریبان خلک یو، یعنې په دا کلي کې ډېر غریبان خلک دي. په دا کلي کې یعنې ماجر هم شته، اعتمان هم شته، کونډیان هم شته. یعنې چې دغه د یوه شلي وسم دی داسې لا نه ورته لري. نو موږ غواړو د دولت سره چې زموږ د خلکو سره یعنې د زموږ د سپما د ګروپو سره مرسته وکړي چې موږ په صحیح ډول سره خپل کارونه را جوړ کړو.
د کندهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجنیر محمد نسیم ایوبی وایي چې د میرمنو د لاسي تولیداتو د بازار موندنې په ګډون د هغوی لپاره اقتصادي فرصتونه له کلیوالي اقتصاد سره اغیزمنه مرسته کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت
اینجا واشنگتن است.